سلامونه او درناوی زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاست وایم. نن یک شنبه ده د 1404 کال د سلواغي د لوی نولسمه د 2018 کال د فبروري اتمه. پیل په مهمو خبرونو کوو. په بدخشان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 12 کسان مړه او اندرې نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو امنی قمندانې ویاند احسان الله کامګار ویلي د شنبې په ورځ یو فلاینګ کوچ ډوله موټر په ارغنچخه ولسوالۍ کې له سړک څخه وتلی او یوې کندې ته لوېدلی. ماشومان او ښځې هم په قربانیانو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې ویلي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بې احتیاطه موټر چلوونکي، د ترافیکي مقرراتو سره سم عمل نه کول، له حده زیات سرعت، له نورو موټرو څخه غیر ضروري اوښتل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان جمهوریت له زندانونو څخه د 400 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی دی. دغه وزارت د شنبه ورځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې 400 افغان بندیان د آذربایجان جمهوریت د مشرتابه په امر خوشي شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان جمهوریت دغه اقدام مننه کړې، خو دا یې نه دي لیکلي چې دا افغانان په کومو تورونو په آذربایجان کې بندیان وو. د پنځمې ورځ د فبروري په شپږمه هم د بهرنیو چارو وزارت د متحده عرب اماراتو له زندانونو څخه د 108 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی و. ویل شوي چې دا بندیان د متحده عرب اماراتو د ملي ورځې په مناسبت د هغه هیواد د مشرتابه لخوا خوشي شوي. متحده عرب اماراتو د تیر کال په لومړیو کې هم له 30 څخه ډېر افغان بندیان خوشي کړل. ایرانی چارواکي وایي له امریکا سره خبرې باید ژر پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلی تهران او واشنگتن په دې باور دي چې په عمان کې د غیر مستقیمو خبرو وروسته باید ژر تر اټومي خبرې بیا پیل شي. که څه هم تهران د خپل توغندیز پروګرام او د یورانیمو د غني کولو په اړه خبرې رد کړي. عباس عراقچی د فبروري په 1 د شنبه په ورځ له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویل دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې چې خبرې باید ژر پیل شي، او زیاته کړه چې د راتلونکي غونډې لپاره وارده مخه په هیڅ مهال وېش موافقه نه ده شوې. که څه هم هغه وویل تهران یوې موافقې ته د رسیدو لپاره چمتو دی، مګر د ایران توغندیز پروګرام او د یورانیمو بډاینه د مذاکرې وړ نه دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ په نړیوال شلو اوریز جام کې خپل لومړی لوبه د نیوزیلند په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه د بنګلور په چینای سټیډیوم کې ده چې د سهار له 10 بجو پیلېږي. افغانستان په شلو اوریزو لوبو کې دوه واره له نیوزیلند سره مخ شوی. لومړی وار نیوزیلند ګټلی او وروستی وار چې د 2024 کال نړیوال جام و افغان ټیم پکې بریا خپله کړه. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان ویلي له سختو سیالانو سره مخ دی، خو لوبغاړي او دی په میدان کې 200% هڅه کوي څو ښې لوبې وکړي. افغان ټیم د کرکټ نړیوال جام په ډی ګروپ کې پر نیوزیلند سربیره له جنوبي افریقا، متحده عرب اماراتو او کاناډا سره مخ دی. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه او معرفي ته راشد خان وایي ټیم یې پوره چمتو دی چې نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي. هغه همداراز د نجونو د کرکټ مسله هم مهمه وبلله. وی ویل د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب یو معیار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي باید د امریکا او ایران خبرې بیا پیل شي، خو که امریکا پر ایران برید کوي دوی ځواب ورکوي. نور مسایل هم لرو. ملکیه مو وکړئ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان راشد خان د ښځو کرکټ د کرکټ نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب یو معیار وباله. وی ویل چې د لوبغاړي په توګه دای په دې خوښ وي چې هر څوک د افغانستان استازیتوب وکړي. راشد خان دا خبره د کرکټ د نړیوال جام تر لومړنۍ لوبې مخکې په یو خبري کانفرنس کې د ښځو د کرکټ اړوند د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. هغه زیاته کړه
Oh, well, definitely, you know, I feel like that's a kind of criteria for I think being a full member, I think.
Dekhazu cricket zma pan da bishpad gadi tob la miyaruna tskhadi ICC aw da Afghanistan cricket board khpui gi khum khwa khyu che har chok par padao ki da Afghanistan asaz wali kawi da da biar she bada khuda dawal pekri da cricket board aw da cricket nare wale shura di zini waqtuna da lubari patoga dir saz muk pa waqi niwi aw mug yawaze par ha shayana tamarkuz kawu che control li kawale shu
na control
da Afghanistan khazina cricket har د طالبانو له واکمنۍ وروسته هیواد پریښی او دا مهال په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. د ښځو د کرکټ او ورزش ممنوعیت د افغانستان د نړیوال کرکټ د دریز لپاره یو مهم او لانجمنه موضوع ګرځېدلې. تیر کال د افغانستان یوې پخوانۍ کرکټرې فیروزې امیري د نارینهوو له ملي ټیم وغوښتل چې د ښځو د کرکټ ملاتړ وکړي. هغې ویلي وو د نارینهوو لوبډله د خپل شهرت او نفوذ له امله کولی شي د ښځو د کرکټ لپاره غږ پورته کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې له واکمنېدو وروسته نه یوازې کرکټ بلکې د ښځو هر ډول سپورت بند کړ. د دې سختې پالیسۍ له کبله د افغانستان ګڼې کرکټرانې او فوټبالرانې د نورو هیوادونو په مرسته له افغانستان ووتلې او دمګړې په جلا وطنۍ کې خپل سپورت کوي. د کرکټ د نړیوالې شورا ICC د ژمنې په اساس د 2025 کال د ښځو نړیوال جام او د ښځو شلووریز نړیوال جام پر مهال افغان جلا وطنۍ کرکټرانې په څو پروګرامونو کې ولیدل شوې. که څه هم د افغانستان د جنو ورزشکارانو مخه په تیرو کلو کې هم د بېلابېلو دودیزو او سیاسي ملوظاتو په سبب نیول شوې خو د نارینهوو ټیم بیا ګڼې لاسته راوړنې کړې. افغان لوبډله د 2024 کال د کرکټ په نړیوال شلووریز جام کې تر نیمه پای لوبې ورسېد. راشد خان د 2026 کال د کرکټ په نړیوال جام کې له نیوزیلینډ سره تر لوبې مخکې د شنبې په ماښام په خبري کانفرنس کې وویل ټیم یې پوره چمتو دی او د دې خبره 200% هڅه کوي.
We have tough oppositions but still you have to keep that belief in yourself and
موږ سخت سیالان لرو خو بیا هم موږ میدان کې خپل هڅه کوو. موږ 2023 کال کې هم دا ثابت کړه او قوي ټیمونه مو مات کړل. موږ په ځان ډاډه یو خو باید یقیني کړو چې په سم وخت کې سم کار وکړو. تر ټولو مهمه چې خپل کرکټ خوند واخلو. موږ که د هر سیال په وړاندې ډګر ته کته کیږو بل 200% هڅه کوو او بیا به نتیجه
وګورو.
افغان ټیم دا وار د 2026 کال د کرکټ د نړیوال شلووریز جام په ډی ګروپ کې له سختو سیالانو سره مخ دی. نیوزیلند، جنوبی افریقا، متحده عرب امارات او کاناډا. له نیوزیلند سره لوبه په چنای کې ده. ایرانی چارواکی وایي له امریکا سره خبرې باید ژر پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلي تهران او واشنگتن په دې باور دي چې په عمان کې د غیر مستقیمو خبرو وروسته باید ژر تر ژره اټومي خبرې بیا پیل شي. که څه هم تهران د خپل توغندیز پروګرام او د یورانیمو د غني کولو په اړه خبرې رد کړي. عباس عراقچی د فبروري په 1 د شنبه پر ورځ لال الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې چې خبرې باید ژر پیل شي او زیاته کړه چې د راتلونکي غونډې لپاره وارده مخه په هیڅ مهال ویش موافقه نه ده شوې. کته هغه ویل تهران یوې موافقې ته رسیدو لپاره چمتو دی مګر د ایران توغندیز پروګرام او د یورانیمو بډاینه د مذاکرې وړ نه دي. راخشي ویل نه اوس او نه هم په راتلونکي کې د توغندیو په اړه خبرې کېدای شي ځکه چې دا یو دفاعي مسله ده. د یورانیمو د بډاینې درول د ایران له نظره د خبرو وړ نه ده. عراقچی زیاته کړه ایران به د امریکا د هر احتمالي برید ځواب ووایي. دغه خبره که پر ایران برید وشي موږ به په سیمه کې متحدو ایالتونو اډې په نښه کړو. د عراقچی څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه راغلې چې د تهران او واشنگتن پلاوو د عمان په منځګړیتوب خبرې وکړې. وروسته د امریکا ولسمشر دا خبرې ډېرې ښې وبللې. د ښاغلي ټرمپ له دې څرګندونو سربېره امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي. امریکا او ایران داسې وخت خبرې وکړې چې په سیمه کې د امریکایي پوځیانو او جنګي بېړیو حضور زیات شوی او ورسره په ایران د امریکا د احتمالي برید اندېښنې هم اوج ته رسیدلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو سلیر وساته.
زه سفی الله ستانکزی هم دلته درنه اجازه غواړم. پاتې پروګرام به زما همکار سلطان محمد سرور مخته یوسي.
په داسې حال کې چې اسلام آباد کې د پرونی مرګونی برید د ځینو قربانیانو جنازې خاورو ته وسپارل شوې، افغانستان کې د طالبانو حکومت له کابل سره د برید کوونکي هر ډول تړاو رد کړ. پاکستان تور پورې کړ چې په اسلام آباد کې انتحاري بریدګر که څه هم افغان تابعه نه دی خو افغانستان ته پرله پسې سفرونه کړي دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان باید پر افغانستان د تورونو لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. پرون جمعه د سلواغې یا دلوي په 18 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جماعت خونړی انتحاري برید ترسره شو چې سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو دوام تازه. په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان هغه ادارت کړی چې په اسلام آباد کې د وروستۍ حملې تر شا د افغانستان لاس بللې. جمعه د دلوي ولسم له حملې وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف ادعا وکړه چې حمله کوونکي له حملې مخکې افغانستان ته تللی راغلی. له دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودري هم ویلي وو چې بریدګر افغانستان ته پرلپسې سفرونه کړي وو. خو د طالبانو د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې د دلوي ولسمه خبره کړې ویلي پاکستان باید پر افغانستان د تورونو د لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. په اعلامیه کې راغلي د پاکستان له لوري دغه پیښه افغانستان ته منسوبول غیر مسؤلانه عمل دی چې هیڅ ډول منطق او بنسټ نه لري، او دا چې پاکستاني چارواکي د دغسې عجولانه څرګندونو له کبله پر خپلو امنیتي ناغېړیو پرده نه شي اچولی او نه هم په اساسي توګه ستونزې حل کولی شي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي که رښتیا هم دوی له پیښې سمدستي وروسته عاملین معلومولی شوی، نو ولې تر پیښې وړاندې په شنډولو او مخنیوي کې ناکام دي؟ تازه شنبه د دلوي اتلسمه د پاکستان رسنۍ جیو نیوز اسلام آباد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې د اسنادو له مخې حمله کوونکی یاسر نومیږي او د خیبر پختونخوا د چارسدې سیمې اوسیدونکی و. په راپور کې راشوي چې حمله کوونکي 15 میاشتې په افغانستان کې تیرې کړي او په دغه موده کې د وسلو کارولو او ځانمرګو بریدونو د ترسره کولو روزنه ترلاسه کړې. دا انتحاري حمله جمعه د دلوي ولسمه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جومات وشوه چې له امله یې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې 1 کسان ووژل شول او لږ تر لږه 109 شپې ته نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت نومې ډلې منلې، هغه چې له دې وړاندې په افغانستان کې هم په شیعه افغانانو لسګونه ورته بریدونه او حملې کړي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د جدي مذاکراتو د بیا پیل سخت اړتیا لیدل کېږي چې پکې په رښتینی ډول په ټولو مسایلو خبرې او بحثونه وشي. دوی وایي په یو بل د تورونو د لګولو د ردولو پر ځای باید دواړه لوري خپلو ستونزو ته پام وکړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
زه داسې فکر کوم که یو نیت دلته موجود دی په سیمه کې یوازې هغه ډلې دي چې هغه پاکستان ته ګواښونه کوي، نور هېوادونه ته هم دغسې ډلې دي چې هغوی هم دغه شکایت لري، نو که یو همکاري وي بیا کېدای شي د دغه هېوادونو ترمنځ د هغه همکاري په نتیجه کې دغه ډلې ضعیفې شي یا له منځه وړل شي، او که دا داسې نه وي نو دغه به د یو ابزار په وسیله یو وسیله به وي چې هر یو هېواد بل هېواد به ګواښي او هغه ته به تهدیدونه کوي.
د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوه سمی یوسف زی
د بې باورۍ فضا اوس هم مکمل ډول باندې حاکمه ده، او داسې نه بریږي چې په نږدې راتلونکو کې دغه اړیکو کې کوم بهتروالی یا نښې نښانې را څرګندې شي.
بیا خو همیشه لیدل کېږي، خو اصل موضوع دا ده چې دواړو افغانستان او پاکستان ترمنځ حساسیتونه ډېر حساس دي او موضوعات ډېر پیچیده دي او مسایل داسې دي چې دواړه طرفونه په انکار باندې ډېر تاکید کوي. پاکستان خپل انکار کوي، طالبان خپل انکار کوي. فلحال داسې څوک نه ښکاري چې عملاً بیا را وړاندې شي چې دواړه هېوادونو ترمنځ جوړجاړی وکړي یا د دې پردېشاته کومې ډیپلوماتیکې هڅې ځلی روانې وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په پاکستان کې امنیتي پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوې. پاکستان تور پورې کوي چې د پاکستان د نامنۍ ریښه افغانستان ته رسیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي پاکستان نامنۍ دغه هېواد کورنۍ مسله ده. د دواړو هېوادونو ترمنځ له تیرو نږدې 4 میاشتو راهیسې د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې هم تړل شوې او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څو ځل سختې نښتې هم رامنځته شوې چې دواړو لوریو پکې یو بل ته د درنې مرچوبلې د اړولو ادعاوې هم کړې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د پیښو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او درنو واورو له امله 15 کسه مړه شوي دي. د دې ادارې ویاند محمد یوسف حماد رسنوی ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبه او جمعې په ورځو کې د فراه، هرات، غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي چې له امله یې درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو زیانمن شوي اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د واورو او لارو تړل کېدلو له امله یې خوراکي توکو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د غور ولایت یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انتقال مریضو کو مشکل
دی وای د ناروغانو لیک ډیر سخت شوه ځکه لارې لوارډه کی دي موټر په سخت ځیوزینو سیمو ته خو بیخي موټر نشي تللای د ډیرو خلکو خوراکي توکي خلاص شوې دي د خوړو لپاره هیڅ نه لري تر اوسه کوم امرسته هم نه ده شوې خلک خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري زموږ ستونزې ډیر زیات دي د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت هم شنبه د دلویات الله سم ویلي چې په غور ولایت کې د غوکبن بوربند او حوزبنګي په ګډون یو شمېر لارې د واورو لامر تړل شوي او لانه دي پرانیستل شوي په همدې حال کې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو لس ورځو راهیسې د درنو واورو په دې سیمه کې پراخه ستونزې رامنځته کړي
زموږ د واما ولسوالۍ په ساحو کې ډېر واورو راغلي دي کوردر ساحه کې بعض تلفاتونه هم چې خلک کې دوه کسان زموږ پورو لاندې شو سفر هم لمندل اعلانې دي مالي زیانونه موقف د خلکو مالونه او دغه هم لاندې کړي دي خلکو آبادیان هم بعض ځایونو کې ډېر خراب کړي دي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو مر ولایتونو کې د روسي بارانونو او درنو واورو لامل 15 کسان مړه شوي د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد جمعه د دلوي ولسمه رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنځشنبه او جمعې په ورځو کې د فراه هرات غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي چې لامل یې درې نور کسان ټپیان شوي هم دي نوموړي ویلي چې د دې وروختونو لامل لس کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي او ویلي دي چې د دې ادارې ولایتي ریاستونو زیانمنو شوي او کسانو ته بیړنۍ مرستې برابرې کړې یا د ادارې له خلکو غوښتي چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هغه سیمو ته نږدې نشي چې د سیلابونو د احتمالي خطر امکان پکې شته څو د خلکو ژوند او شتمني خوندي پاتې شي له دې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي و چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بارانونو او واورو له امله 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي د دې ادارې د معلوماتو له مخې په دغو پیښو کې 455 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي 368 کورونه زیانمن شوي او 640 سروي هم له منځه تللي تر دې وړاندې هم هغه کسان چې د سختو بارانونو واورو له امله زیانمن شوي د طالبانو خیریه بنسټونو غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو د حل لپاره مرسته ورسره وکړي څو د سختي یخنۍ له امله له لا زیاتو زیانونو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي
خوستی کروندګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویا بنسټونو په یاد ولایت کې د ګازرو د پروسس د برخې د وړو فابریکو د جوړولو غوښتنه کوي دوی زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې دلته د ګازرو کرکیله ډیره شوې او ښه حاصلات لري خو د پروسس د فابریکو او د سړخونو د نشتون د لاسه یې ډیره برخه ضایع کیږي د کروندګرو په خبره چې که د ګازرو د پروسس لپاره فابریکې فعال شي نو د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا سربیره به په دې کې ګڼو ښځو او نارینه ته د کار زمینه هم برابر شي نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې
د خوست یو شمیر کروندګر وایي چې په دغه ولایت کې له ډیرو کلونو راهیسې د ګازرو کرکیله دود شوي او ښه حاصلات لري خو د ګازرو څخه د جوړېدونکو بیلابیلو خوراکي توکو او ځینو نورو د اړتیا وړ شیانو د جوړولو لپاره د پروسس فابریکې نشته چې د دې ځای په اساسي تولید بدلی شي د ځینو صنعتي هیوادونو د پروسس په لوی فابریکو کې له ګازرو څخه د خوراکي توکو د درمل او غذایي مکملونو په صنعت د څارویو د خوراک رنګ او طبیعي موادو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي سیاوتن کروندګر سیدالله مشال رادیو ته وویل
هیواد کې دننه فابریکې جوړې شي بزګرونه نه حاصل ارتل شي د ګزارو دلته پروسس شي یخ په هیواد کې دننه ځوانونه ته کور زمينه برابر شي بل به بزګرونه ته پنځري پای اوایز یو تر سی بل به دلته به چې پکیم شي کې می خپل هغه کې هغه دلته بس یکیږي په ګزارو کې چې کیم خوراکي توګه ته ضرورت دی په چې پروسس شي په دا کې بسنه کې
افغانستان له هغوی وادونه دی چې ګازر پکې له پروسس پرته د تازه سبزي په توګه بازار ته وړاندې کیږي خدا چې د معیاري او اساسي بسته‌بندۍ او د اوږدمهاله ساتنې لپاره د سړو خونو کمښت دی نو ډېره برخه یې خرابیږي یو بل کروندګر امیرالله وایي
زره د بزګرنو ته راست چې نشته چې مسله د پروسس کې یا مسله خپل هغه وکی پنګاونه وکی همي کې دولت نه د غوښتنه دوی یې تجارت نه د غوښتنه چې مسله فابریکې جوړې کې مسله چې میږي غيستا د ګجاري ویل ولته خارڅ کې
خوستی کروندګر زیاتوي سره لري دی چې د دې ځای ګازر په خوان دوران کې به ساري دي خود ساتنه او پروسس د امکاناتو د نشتون له کبله په داسې بې پلوري چې ځینې وختونه ور باندې شوی لګښت هم نشي پوره کولای یو بل کروندګر رحمت ولی وویل
مشکل سره دی لکه چې ارزون باید دی دومره ګټه نشته چې لکه دغه استکه لګیا دی دا ډېر پستړی لوک وي خو بزور ته چلوشي په نه بیا نه ووځي
بلوری ته د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له کروندګرو سره یې په ځانګړي ډول د ګازرو د حاصلاتو په ښه کولو کې همکاري کړي او دوی تل بزګران هڅولي چې خوست کې د بیلابیلو ترکاریو او سبزیو کرنه دود کړي. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی په دې اړه وویل:
مختلفو بخشو کې هغو ته عامه آګاهي ورکړې ده، هغو ته پوهاوی ورکړی، له هغو سره مجلسونه کړي دي. عامو د ګازرو له کښت او کرز څخه په منظم ډول باندې موږ دوی ته معلومات ورکړي دي او په هغه بخش کې چې دوی ضرورت یې په هغه بخش کې مو همکاري ورسره کړې ده.
یاد دیوی سره لدې چې کندهار، هلمند او بلخ ولایتونه د ګازرو د حاصلاتو لوړ رقم او کابل، ننګرهار او غور د هغې په تعقیب منځني محصولات لري، خو د خوست مرکز اړوند د شمال، تڼیو او ګربز په ولسوالیو کې هم د ګازرو حاصلات لوړ دي چې د ښې ذایقې له کبله خلک ډېر خوښوي او د خرڅانې لپاره د خوست نږدې ولایتونو ته هم صادرېږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا یو ځل بیا پرې شوي. دغه شرکت زیاته کړې چې د تنګي تاشقرغان سیمې د نایب آباد پل خمري لارې په اوږدو کې د 200 کیلو ولټه وارداتي برېښنا لېږدېدونکې کرښه د تخنیکي ستونزې له امله غیر فعاله شوې چې د کابل او 12 نورو ولایتونو اوسیدونکي له وارداتي برېښنا بې برخې کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
تروسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخارګان ته ضرورت وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اسمت الله دی چې وایي د دوی برېښنا له پرم راهیسې پرې او دوی په سړه هوا کې شپه له کومې برېښنایي وسیلې پرته تېره کړې ده. د جمعې په ورځ د دلوې په ولسمه په دې ولایت کې د برېښنا د وروستیو پرچاوي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ننګرهار ولایت کې دغه د برقونو مشکلات ډېر زیات دي. پرون سهار 5 بجې چې برق تللی، تروسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخارګان ضرورت وی، خو بس سلیری سات اوس پورا شل چې یو سکند برق نو مشکلات ډیر زیات دي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکو هم ورته شکایتونه لري او وایي چې د پنځشنبه راهیسې د برېښنا پرچاوي خورا زیات شوی دي. د کابل ښار اوسیدونکو سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل:
د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په 24 ساعت کې یوازې 1 ساعت برق لري. کمواله د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په 24 ساعت کې یوازې 1 ساعت برق لري. نو دا ستونزې او مشکلات ډېر دي. په دې هیله باندې چې د برېښنا شرکت خپل عاجل اقدامات ترسره کړي او دا کوم لاینونه چې قطع شوي دي د هغې په بیا ځلي وصلولو کې لاس په کار شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله پرې شوې ده. د شرکت د پنځشنبې په ورځ د دلوې په 16 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نایب آباد پلخمري لارې په تنګي تاشقرغان سیمه کې د 200 کیلو ولټ وارداتي برېښنا لیک مزه لکار ولیدلای چې د کابل په ګډون په 12 ولایتونو کې د برېښنا پرې کېدو لامل سوای دی. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د وارداتي برېښنا د مزې له پرې کېدو وروسته د سمنګان، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ځینې برخې له برېښنا محرومې سوې دي. برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه سیمې ته لیږدول سوي، خو په سیمه کې د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل سوی. د شرکت زیاته کړې چې د ستونزې تر بشپړې هوارېدو پورې به له کورني تولید سوې برېښنا استفاده وسي او خبرداری ورکړی چې د خرابو موسمي شرایطو له امله د وارداتي برېښنا په بیا نښلولو کې د خنډ احتمال موجود دی. دا لومړی ځل نه دی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا مزای د واورې او طوفانونو له امله پرې کېږي، بلکې د دلوې میاشتې په 2 هم د درنو واورو له امله د پلخمري او کابل ترمنځ دا مزای پرې سوی و. د برېښنا له پرې کېدو سره هممهاله د افغانستان په 2 ولایتونو کې ترانسپورتي لارې هم تړل سوي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د درنو واورو طوفانونو له امله د سالنګ لوی لارې په ګډون د دایکندي، بامیان او غور ولایتونو لارې په موقتی ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د سالنګ لوی لارې د باروونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ په موقتی ډول تړل سوي ده. ښاغلي حقشناس لیکلي چې په دایکندي ولایت کې د بامیانو دایکندي، نیلي، کیتی، کجران، نیلي، خدیر او دایکندی کندهار لاره، د قناق، شاتو، بکک او حاجیګک لاره، د پنجاب پل بندشوی، پنجاب، ابقول، کرمان لری او په غور ولایت کې د بند غوک، بند شاتیغ او بکک لری د واورې ورښت محدود لید قوي بادونو او توپانونو له امله په موقتي ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د هغو ولایتونو ځینې اوسیدونکي چې د واورې ورښت او د سړکونو بندېدو څخه اغېزمن سوي هم تاییدوي چې د واورې سخت ورښت خلکو لپاره ستونزې رامنځته کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکي غلام سخي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بند است که رای خود شهر فیلسکو با تمام ولسوالی ها فیلم
نه یوازه ده غور او کابل ترمنز لاره بنده ده، بلکه فیلم ده طول ولسوالی و او ده فیروزکو مرکز ترمنز لاره هم بنده ده. دلتن ستونزه تر دیره ده ناروغانو ده، پا دی ورزو که دست کسان هم بوچه خپل ناروغانی پر آسونو یا خپل شا بانده ولیک دهول چه ده دیر ستونزوان حالت دی. تر طول و مهمه ده چه ده حق و ناروغانه چه پر فیروسکو که در ملنه اینا ممکنه ده کابل تلیک دول دیر از ستونزمند شویدی.
په بیلابیل ولایتونو که سخت و بارانونو و واوره نه یوازه ده افغانستان په مختلف و برخو که لاری بندی کری او خلکو تای روغتیه استون زیره مسته کری، بلکه په ځینو ولایتونو که مرگزوب لهم عرا ولیده. ده طالبان و حکومت طبیعی پیخو سره ده مبارزه ده چمتوالی ملی اداره ده شام بپورست ده دلوی پسلورم اعلان وکر چه ده افغانستان په 15 ولایتونو که ده ورسته واورو و بارانونو لامله یو شپیت کسان مرسوی او یو سلولس نور تپیان سوی دی. سلگون کورونا په بشپړه او جزئی ډول ویجاړ سوی او سلگون څاروي هم تلف سوی دی.
په کابل کې یو افغان ځوان له خپلې اته کسیزې ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړی څو په خبره یې په ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. وایس محمد آریان وایي دا کمپاین د پرله پسې دریم کال لپاره ترسره کیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کابل کې یو ځوان له خپلې اته کسیزې ډلې سره د پرله پسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی څو په خبره یې ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هېڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي راډیو ته وویل:
موږ په سیمه کې د یو ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمېر بااحساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې اته کسانو ته رسېږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري په کمپاین برخه کې. زما مسؤلیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ ولاړ شي.
د ښاغلي آریان په وینا د کتابونو د راټولولو دا فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه:
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته ده چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسؤلانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیر غوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوې هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي دي یا د استفادې وړ نه وي، نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو پوښونه مورته اخیستي. هغې ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کېنولی و. هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی وو په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قایه به مورته ورکوله. په هغې به مو داسې نوم لیکه کوم کتاب به چې د کوم سنف وو همغه نوم به بېرته پرې لیکه تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وایس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکاره ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 1000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول وایس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي او پوهونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تېرو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلې د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ازادي ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونې اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی، له اوږدې مودې راهیسې د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل که څه هم بزګر دی او ټوله ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ راډیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ راډیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ راډیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپله نوم چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دیساب ولسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړي دي. بابا خوشقاری ولی په عالي لیسه کې مې کړي، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشحاله ته خو چې خپله د مکتب څخه خلاص شولم. ما ویلې زه به امتحان ورکم، هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه راهیسې کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیف و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړله، ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، مثلا هغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې درلودل، هغه ما سپات شول د خانې ته شوي.
و بالکل، هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شوق، به خیر ته وړکای ما راتو سره به می ډیر شوق. استاسی د ازادې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته وم، تلم ازادۍ راډو به مې اورېدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبرارۍ سره ډېر شوق، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار راتلونکي کې هیلې خو لرم، خو امید هم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې دا سوشل میډیا ده کنه، ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل، هغه خو صحیح ده، هغه سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، همدا چار سړی اوس خبریال کېدلی شي. خو خبریالي ما بیا خبریالي خوښېدل په حال کې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي چې چیرې یو پیښه شوي، یا طبیعي پیښه، یا همداسې یو بله پیښه شوي. او غوښتل مې چې په اندای ووایم څلور کاله چې تم په کې ماهره شم.
خدای دې اوس هم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د دقانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي ل هغه خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي، نو هماغه دودیزه کرنه ده فلحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه، زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپله کرونده کې کوم کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره کم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخته ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دې نه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم آبو هوا د بل وسایلو نشتون د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کېږي چې هغه ته داسې یو ښه داسې پلاستیک ونې ګلخانه جوړه کړي، هغه کې هغه پارمي تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې ځمکه ونې چې وکړي لکه آزاد هوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمه ییز بادونه وي، دوړي، ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پرېږدي چې لښتې ته جګ شي یا ښه قوت وکوي، نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کولی شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یادې کړې کنه، چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلی دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولی شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه، هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړې، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه وي، هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. هغه هم داسې پلاستیکي بېکش کړی، غاټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه څاڅکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه، زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته ویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړۍ وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړ وي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي، ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پی کاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته د قانون لکه غونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره مځکه ده؟
ما خو اته جریبه مځکه ده، شخصي اته جریبه مځکه ده، او په دې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا په دې قانه در سره.
نو دا خوشپارس جریبه بخی ډیر مځکه ده؟
و مځکه خو بخی ډیره ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د مځکه کې د اوبو کمښت ده، اوبه د یو سل لس متر څخه راځيږي په سولار شمسیانو، هغه میا دوه انچه اوبه ورکوي یا څه کم دوه انچه اوبه، هغه اوبم چې بیا دی بیا په دې اوړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېره ځمکه بیا شاړه پاتې، او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي ایښي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو څوارلس منه غنم ورته کرو کال کې، بیا داسې که اوسه کال خو لاره بنده ده، رومي بانجان هم بیا کرو.
ډېره برخه مځکه د باغونه دي او که خالي مځکه ده د کرنې لپاره، او چې پکې کرې بیل د غنمو چې یادونه دي؟
ډېره ځمکه نه ده، خالي ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالي مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالي ځمکه ده، بل دای کی من دغه څلور جری به باغ د دقانې کې او یو پنځه نیم جری به خالی مکی
اغه مزکه چې خالی ده پهغه کې چې کری او چې باغونه دي د سش باغونه دي
اغه خالی مکه کې چې دا اول فصل چې را منګ غنم پکې کرو او هغه تر څنګ لګ نور خالی مکه پریږو چې یو جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې به رومي بانجان کرو او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لو بیا کرو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کرو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دي غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اول مکه خو تر کوو ورته کیمیاوي سره راوړو دا تور سره کیمیاوي هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندل بیا چې کا وات راشواله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقم دا واره چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غنم رنگو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په دې جوزا اخرو کې ریبل کیږي ا چې وری بل شي نو زمکه بیا ښه وبکوو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیره سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنا بس سمداسي سینه په سینه لپلاره ولني کنا په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وزدا کړی ده ځکه دا تل تاول کې مروا جنه والا او دا غنم کرنه خو د پلارو د نکنه هم د چ پاتې ده وز موږ ماشومان هم دلته غټ شوی یو مله هم په همدغه ځای کې را لوی شوی یو کوم چې ملي دلې هماغه تیم کړو
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د مځکې برکت دی
و بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مځکې برکت ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دا څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وب ټولې غواړي
دا اوس ژمی دی او په کابل کې سکل خیواورې هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړله په ساده ډول به هم د میګو سره مرته راوړله هغه هم په جوو کې ورته وشیندله بیا هم پای بیل کړه ورته بیا مو بکلی او شاخبوریم کلی هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې هم بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دې خوا راڅنډې او بیا پای بیلو نو بیا کال تا انګورو تاکونه چې کم دي هغه تندم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي
څو ډوله انګور لري
انګور موږ خپل درې ډوله انګور لرو یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصلي تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو ایو ته تایپی انګور وای مې سکې دانی د شغات غټ انګور کیوی هغه چور کی غاغه د میزان او اقرب کی رسی غاغه بیا تا تخر
بیا د مځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نه اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چیا کم وخت دلته د حاصل وخت هغه وخت کې پدی او د هند سمندر سپی چورتوي په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلي وسراغي هغه انګور لمای دی وی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله اوس د مکه حاصل خړل کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلور کال خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړتو هم دې یو کله یو شي ادمی مول سوالي بنی کیږي یا په یو پوره ول سوالي کیږي یا سو کلو بنی کیږي دا غره سلور پنځه کال بیخی ډیر شي دي دا بارانونه لکه دا اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو، د هغه ځینې ډولونه میوې چې هغه له ځان سره راوړې وې افغانستان ته ترویج یې کړې، منې، زردالو، ګیلاس، هغه ستاسو په سیمه کې نه کېږي که رواج نه دي؟
دزمن پسیم کی خوکیږي خو چې ما غنر ته چې هغه څه اقتصادي مشکلات می وو، ډیر خلک یې شي دي، کلاس یې شي دي، هغه مړی یې شي دي، هغه خو بادام یې شي، نو ډیر ښه نتیجه ورکړي. دا کوي ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکی حاصل یې ډیر دي، ځمکه کم نیسي، مصرف پې کم راځي، نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کوي؟
هغه خو مخکله غواړي سکه لیسي او پټای دغه تمنیت کړی د خیر سره، هغه کې دا ترخاک بادام دی، ګاډي وړي ونی دی، لکه ګیلاس یا هغه واړه ګیلاس ورکی چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي یو ته ایرانی ګیلاس وایي، هغه ایرانی ګیلاس ورته سکه الله وړو، هماغه غټ غټ پارمي ګیلاس، نو دغه زړې ونې ټولې باز دی یو پټي څخه، هغه داسې ګاډي وړي ونی په یو پټي کې ایښي، یو پټي کې ګاډي وړي ونی نه کیږي، لکه بادام یم په پټي کې ښه، توتي مې ښه، چنار مې ښه، دا لري پاره یې الوبالو، بادام، زردالو، دا ټولې شي، نو هغه اوس ټولې سره رسې بیخي لکه قوت نه کوي، کم دي چې تا مسړی چې لري چې قوت نه کوي، ما هغه ونې به وباسو موږ وایو همدا پارمي ونې به پیکېدو، دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې، پلان لرو چې زړې ونې چیرې هغه وباسو. دلته یو رقم بادام دي، موږ خپله ایښي دي، ستربایي په نوم بادام دي، نه ونې دي که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي، دغه نه ونې دا درې کاله پاسې لاغلي دي، درویش کیلو بادام کوي دا نه ونې، نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دوله زره روپۍ کوي، نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوس پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو، نو دغه ښه حاصل هم ورکوي، مصرف یې هم کم ده، د اوبو د خو هم کم اوبه غواړي، هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي، اوږده اوږده کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي، نو همغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي، من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړي دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونه هم شته او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي، هغه ځینو یو کس و هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل، انګورو تاکونه یو باران خرابوي، همغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري، هغه انګورو باسل هم دغه بادام یې په ځای کېښودل، وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو ریټ قیمته ده، بل چې پاخې شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي، چې راټولې قیمر ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټش ساتل کېږي، نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته باغونه ایښي دي، راځه چې اوس کم دی که ولاړ یم دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده او همدغه بادام یې غونډ په کښې کړلي دي، پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه، د دې ځکه او د باغو مثلا تاسو مخکې پیوند خود د پیوند کارونه د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه دا ټول ته پخپله کوي کې په تراکتور کوي که خلک در سره شریکیږي څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه ده، د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري، ځکه ونو شاخبوري ما خپله نه ده، داسې فکر غواړي، هغه ته موږ داسې یو پوه تجربه کار کس راولو، داسې یو بل کلي کې ده دلته زموږ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوان، هغه ښه تجربه لري په کښې، همهغه د ونو ته راولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه، او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په تراکتور باندې کوو، او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي، نو دا داسې وکړه چې لس سانتي بیلي اوږدوالی لس سانتي اوسپند د بیل، هماغه باندې بس خپله ورته اړه وکړو، څه مزدوران ځان سره ونیسو، څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور، د چې پلنوالي باندې دوه نیم کې یا په اوږدوالي باندې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده، دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلنوالی، نو هغلته د غورې شي جوي غلچي بیا هغه پوښتې چې ورته وایي هغه لکه پولې غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا تراکتور نه شي ګرځېدی، هغه بیا د انګورو تاکونه خرابوي، او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی هی دی هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوکی نه وي بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي دا ځمکه ورته کولبه کوي چې تامې په لکه پنځه کې چې ونی هی دی اوس دا نوي فارمي ونی چې کړی دی دی ورته بیا خلک هم دا ترکتور باندې وړکي ترکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه بادام دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي
دا بس چې اوبه ورکې چې په دویم کال باندې بس نښه کوي درېیم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس او ډېر ښه وخت کې ګول هم غوړوي ګول هم یخ نه وشي دې سیمه کې واورین کېږي په ګول یې ما خپله تجربه کړې ده پروس کال یې په ګول باندې واوره وشوله یخ نه وښه ښه ټایټ حاصل یې ورکړه وشوله نو ډېر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه وي او ښه خاورې وي پاسته او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ورې به دغه جدي میاشت جدي لومړیو کې پېشندل کېږي بیا دې اوت پنځلسم چې دوی نه شمېر شوي غوټۍ نه غوړوري نه غوټۍ کې دې وخت شندل کېږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونیسي بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېشندل کېږي نور بیا خالي چوبه ورکول شي او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل ته رسېږي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو کوتر غواړي
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوي او غسو سو داول پایوندو چې سو داول د رقم غټي وراچول کیږي هغه بیا نور مسلکی کسان وتراو اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کی ټنکی لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي کاره دي که هغه به چې په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخت یوه څنګته ورکړي د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې را بادام لګوي نو یوه لخت به یوه څنګته ورکړي یوه بله کې او لکه خاټه به تې تاو کړي او ربرټې به تې تاو کړي نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به یې اوبه کوي چې اوبه کول دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به دې قایچي کوي چې هماغه خپل هغه کمې لخت دي چې پکې ورکړي هماغه دې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه د چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي
نه بزغلی خو زموږ د انګور خپل دي او دا نور د ونو دا په بیه اخلو دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه هم د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي هغه ډېر غټ باغ ده پغمان کې ښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې دا بادام و پستې ونې ورته مروجې شوي دي په دې زموږ نه کاته یو کلی را هلته ایښي دي سږ کال یې ورته حاصل راغلی وي ښه حاصل یې ورکړی دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي
امان الله خان تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي له هغه وخت چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوئ که په همغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار ایښی وو
نه تغیر خو اوس په کې زفته زیات راغلی ده دوی چې وښایي چې هغه وخت کې به چې مونږ ته به دا خپل پلرونه وسخیتي کوي چې کرنه به کېدله غویان به ول دوه دانې هغه بهنې به ځمکې کولبه کولې ټیکټر به نه ول نو هغه په وخت کې به په غویانو ځمکه کولبه کېدله اوس په ټیکټرو کېږي هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله که داسې وښایي یو دېرش څلوېښت کاله مخکې اوس فصلونه مرض کوي نو اوس دوا پاشیانې دي پمپونه دي برقي پمپونه راوتي دي دوا پکې واچوه چاچ که بس یا چاچ کې که بدغټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه وله دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلپار به و سلپار ورته وایي پوډر ده هغه به خلکو ټوټه کې اچوو بیا به یې په دې تاکو وښه اوس په پمپ کې دوا اچوي بیا دوا پاشي اوس په پمپ وکوي نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده په کې
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته هغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کیږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ، یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې، په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کارونده کې کوم تغییر راشي؟
هو بالکل، انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ده، که ته پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده که ډېرې غټې غټې جوي چې بېخي زیاتې اوبه لي، دا د اوبو ضایات ول. یو کس یو څو کسان هم ده چې پایپونه ورته تېر کړل، قطرهیي سیستم یې ورته ورکړ، نو هغه ډېر حاصل ورکړ. نو کرا کرا ټول وځي چې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي، د اوبو ضایات کم شي، او کوشش روان ده. ډېر خلکو کار هم شروع کړی، څوک چا چې اقتصادونه ښه دي، که نه فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده. او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي، ځکه چې پروس کال هم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته د قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکړي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایات لري، ځکه چې جوی بیخی غاٹی غاٹی غوڑا زبکی تکا شوی سرا گرمی گرمی غوڑا کیا آتا دیشتا رجوع دی بخارات کیوی پیستالو دی. نو اس خلق کوشش شروع کرده چه دا کرن آتری کی کاریم پی روان کرده دا پروس کالما دیر دایی کیولی دا انگور تاکون تی قطرهیی سیستم چو کچه دیر دیر اکا نتیجه ور کرده وی کامی و بمسر کولی یو تاکون دیر تازه و زتند اینا کولا پاسانه بنی زمکا ورطا پستا و
تاسو پخپلو باغونو که پخپلو مزکو که قطرهی دی اوبو دی لگولو سیستم لره؟
نه من خپل قطرهی دی اوبو لگولو سیستم نلره، خو پروس کالیم پی اولاس تاکو تجربه کرد، مگه دیر اخا نتیجه ور کرده. نو پراتنگی که کوشش کو چه ام دغا غطه وارو سیستم تا.
د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار د کابل ولایت د دسابز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
ختم زنجیرې
چیستا